پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سلیم شه په کابل کې د غرمې 12 بجې شپې د خبری خبرونه تر 1 بجې دوام کوي. هله در سره پاتې شي او ری چې افغان حکومت په نږدې ورځو کې د نوی ولسمشر د فار د لوړی مراسم تر سره کوي. دا مو د روان خبرونه د سر موضوع ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ورو چې سالم محمد سالم وړاندې کی.
په دیارلسو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمولو د پریکړې هرکلی وسو. شمالي مقدونیا پولیسو په یوه بارونکي موټر کې د افغانانو په ګډون 30 پناه غوښتونکي موندلې دي. ټاکل شوی چې د ایران د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلان شي. د سولې ولسی حرکت په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي کمولو د اونۍ هرکلی وکړ. دغه حرکت وایي ملاتړو یې په هرات، هلمند، کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ، کابل، بغلان، کندز، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لاریونونه کړي دي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په دې اړه رسنوي ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي،
د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړي چې له دغه پروسې څخه جدي ساتنه وکړي. همدارازې د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړي چې وخت را رسیدلی دی چې د جګړې شکل اړخونه د تاوتریخوالي کمښت په دایمي اوربان واړوي.
د سولې ولسی حرکت وایي دوی د لاریون پر مهال ولسونه هم غوښتنه وکړه چې دوی هم د جګړې پر شکل اړخونه فشار راولي څو د تاوتریخوالي کمیدل په دایمي اوربند واړوي. د امریکا او وسلولو طالبانو د پریکړه پر اساس له تیرې شنبه د راتلونکي شنبه تر ورځې باید تاوتریخوالي تر ډیره حده کم شي. د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ د وسلولو طالبانو لپاره جدي ازموینه بلل شوې چې ثابت کړي د سولې او خبرو لپاره حقیقي تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي که چېرې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ بریالۍ وه، امریکا به د وري پر 9 له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د شمالي مقدونیا پولیسو په یو بارونکو موټر کې د افغانانو په ګډون 30 پناه غوښتونکي موندلې دي. راپورونه وایي چې دغه پناه غوښتونکي وړم شپه د بلغاریا او یونان په سرحدي سیمو کې پولیسو ته په لاس ورغلي دي. دغه پناه غوښتونکو کې د افغانانو ترڅنګ د عراق او پاکستان اتباع هم شامل دي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ شول سوی دی. راپورونه وایي چې موټر چلوونکی د پولیسو له لیدو سره سم له سیمې تښتېدلی او پلټنه روانه ده. د شمالي مقدونیا چارواکي وایي دغه کسان له یونان څخه د دوی خاورې ته ورغلي او بیرته به یونان ته وسپاري. شاوخوا لس ورځې مخکې هم د شمالي مقدونیا پولیسو 350 پناه غوښتونکي په یوه ورته پیښه کې نیولي و چې 30 تنه یې افغان وګړي وو. ټاکل شوی د ایران د پارلماني ټاکنو وروستۍ نتیجې نن اعلان سي. اټکل کړي چې محافظه کار او افراطي کاندیدان به د دغو ټاکنو ګټونکي وي. په دغو ټاکنو کې د خلکو ګډون په بېساري ډول کم شول سوی او امریکا دغه ټاکنې د شرم وړ بللې دي. د ایران د ټاکنو کمیسیون پرون وخت وویل چې د رای ورکولو د 208 مرکزونو له ډلې څخه د یو او یا هغو رایې شمارلې دي. د دغه کمیسیون ویان اسماعیل موسوي ویلي چې دوی هڅه کوي د نن ورځې تر پایه نتیجه اعلان کړي. په هغو ټاکنو د حوزو کې به د اپریل په میاشت کې دویم ځلی ټاکنې کېږي چې کاندیدانو پکې درج اچول سو رایو 40% نه دي خپلې کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محمد باقر قالیباف په مشرۍ محافظه کار کاندیدان په پارلمان کې د تهران د څوکیو په خپلولو کې مخکې دي. تهران په پارلمان کې 30 سیټونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي هیڅ داسې استخباراتي معلومات نه دي لیدل سوي چې وښيي روسیا د ډونالډ ټرمپ د بیا ټاکل کېدو په کمپاین کې مرسته کوي. رابرټ اوبراین د خبري وروسته تر دې وکړې چې ځینو رسنیو څو ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس د اساسي جرګې غړو ته ویلي چې ماسکاو د ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو د مخکښ کاندید سناتور برني سندرز د بیا ټاکل کېدو کمپاین ته هڅې ګړندۍ کړې دي. ټرمپ دغه راپورونه په غوسې سره غندلي او په کانګریس کې د ډیموکراتانو بله پوچه حادثه بللې ده. برني سندرز هم دغه راپورونه رد کړي او روسیې ته خبرداری ورکړي چې د امریکا له ټاکنو دي ځان لري وساتي. او د اروپا په کچه ایټالیا د کورونا وایرس له ډیر ګواښ سره مخامخ ده. د راپورونو پر اساس تر اوسه 2 کسان په ایټالیا کې د دې وایرس له کبله مړه شوي او څه باندې 50 تنه ورباندې اخته شوي دي. د ایټالیا حکومت پرون ویل د هغو ښارونو تګ راتګ محدود کړی چې کورونا وایرس په کې لیدل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ وویل چې په اروپا کې ایټالیا د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې لري. له دې ورهاخوا جرمني او فرانسه دوه نور اروپایي هیوادونه دي چې په یوه کې د کورونا 14 او په دویم کې 12 پیښې ثبت شوي دي. په چین کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر څه باندې شپږ اویا زرو ته زیات شوی او له دې کبله د مړو شمېر هم تر 2300 څخه اوښتی دی.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، صالح محمد صالح و چې خبرونه یې وړاندې کړل. 12:15 او 40 ثانیې شوې. اکرام الله اکرام او رامین کاکړ په دې یو سات کې له تاسو سره یو. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي په نږدې ورځو کې د نوي ولسمشر د لوړی مراسم ترسره کوي.
په نږدې ورځو کې د لوړی مراسم ترسره کیږي. د نیټې په اړه باندې به په خپل باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړي. دوی نن لومړی جلسه لري.
که هم افغان انتخابات جنجالی شوی دی، په دې حال کې اجرایی ریاست ویلی دی چې دوی هم د لوړې د مراسمو لپاره تیاری نیسی، خو په حقوقي لحاظ څوک حق لري چې د لوړې مراسم ترسره کړي؟ د حقوقي چارو له یو کارپوه استاد نصر الله سنگزی سره غږیږو. د خوشو
لسنه د جګړې پر
او دغشان له پکتیا نه راپور لرو چې په پکتیا کې د تاوتریخوالي د ونې د کمیدو هرکلی شوی دی.
د خوست ولسونه د جګړې پر ښکلو اړخونو غږ کوي چې د سولې لپاره په تاوتریخوالي توافق شوی، وړ اړخونه په پوره احترام کیل وسی تر څو د تلپاتې او نه هېرېدونکي ور
دغشان واورئ چې د ایران د روغتیا وزارت پرون د فبروري په 2 د کرونا وایرس له امله د شپږ وګړو د مړینې خبر ورکړی دی، خو په افغان حکومت که څه هم په دې اړه په افغانستان کې اندېښنې شته دی، خو افغان حکومت وایي چې له ایران سره خپل سرحدونه نه تړي. نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. افغان حکومت وایي په نږدې ورځو کې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کوي. د ولسمشر غنی په تازه فرمان کې راغلی چې د لوړې مراسم ترسره کولو لپاره په ځانګړې کمیسیون جوړ شوی چې تر راتلونکو 4 ورځو به خپل کار بشپړ کړي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې هم ویلي چې د نوي حکومت به هیڅ دوی هم نږدې راتلونکو کې د لوړې مراسم ترسره کړي او پم دیاړه باندې دوی هلې ځلې اپیل کړې دي. دا موضوع زموږ همکاري ډی وی نادر تعقیب کړې ده. د اوسر سره په سټډیو کې ده میرا بنی ډی ورجه جانې په دیاړه نور معلومات ته تاسو اورو.
بلې، پرون شنبه د ولسمشری مانی څخه خبر شوې تازه حکم کې راغلی چې د نوي حکومت د لوړې مراسم ترسره کولو لپاره به ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. د کمیسیون کې د امنیتي سکتور ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت او نور اړوند سکتورونو استازي شتون لري چې راتلونکي 4 ورځو کې به د لوړې مراسمو لپاره خپل ټول چمتووالی بشپړ کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان میناپال نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د لوړې مراسمو د چمتووالي کمیسیون به نن د خپلې لومړنۍ جلسې وروسته د لوړې مراسمو نیټه، ځای او میلمانه په ډاګه کړي.
په نږدې ورځو کې د لوړې مراسم ترسره کیږي. د نیټې په اړه باندې به په خپل باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړي. دوی نن لومړی جلسه لري او د نیټی پاړه باندې د ګډونوالو پاړه باندې به نتایج سره جزئیات شریک کړي.
په ورته وخت کې بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله هم د ټول شموله حکومت د کار پای لپاره د لوړې مراسمو چمتو کولو خبر ورکوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نوي حکومت تشکیل ترڅنګ د لوړې مراسم ترسره کولو لپاره هم کار پیل کړی دی.
څو کمیټې دي چې یو پر کنده د تحریر د مراسمو ته د چمتووالي کمیټې ده. نو کار روان دی، انشاءالله د زر په اعلان شون چمتووالی روان دی. دقیق نشم ویلی چې کوم ورځ خو ډېر زر به اعلان شي.
د 1999 کال ولسمشریزو ټاکنو 15 میاشتې وروسته د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې. د وروستۍ پایلو په بنسټ د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی بریالی اعلان کړ، خو په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د ټول شموله حکومت جوړېدو خبر ورکړ. بل اکرام صاحب،
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، وم اوریدل چې ارګوای ډېر ژر به د ولسمشر غنی لخوا د لوړې مراسم ترسره شي، او په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم لا دمخه د دوی په وینا د ټول شموله حکومت اعلان کړی دی او د والیانو مقرریانې هم پیل کړي دي. خو په حقوقي اړخ کې کپاتې شو، له حقوقي اړخه حق له چا سره دی؟ په دغه زموږ همکار اجمل تورمان د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکو د کابل پوهنتون له استاد نصر الله سنګزي سره مرکه کړې، او په سر کې ډېر ژر د ولسمشر غني لخوا د بلې دورې د ولسمشرۍ لپاره د لوړې مراسمو د ترسره کولو په اړه ترې پوښتنه کړې.
حقوقی لحاظ د لپاره چې حکومت مشروع سي او نوی حکومت خپل کار پیلو کی، نو هغه مراحل چې اساسي قانون او نور قوانین وړاندوینه کوي یو مشروع حکومت د لپاره چې تعلیف هم پکې شاملېږي باید ترسره سي. خو له انتخاباتو د نتایجو نه وروسته متاسفانه چې دا سیاسي فضا داسې رامنځته شوې ده چې که معلومېږي هېواد د بحران خواته ځي. زما له نظره دا به ښه وي چې زموږ سیاسیون، زموږ مشران د پل لپاره چې هېواد د بې ثباتۍ خواته لاړ نه سي، او پخصوص په دغه مراحلو کې چې موږ اوس د تاوتریخوالي د کمښت افتې کیو او هیله من یو چې کرار کرار لاس ورباندې ده، څنګه کوم په ډېرو مواردو کې باندې تعمق نه استفاده وشي او زموږ سیاسیون باندې احساساتونه کار ونه اخلي.
اوسط د قانون پر بنسټ باندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر غنی د افغانستان منتخب ولسمشر اعلان کړی دی، خو د ثبات او پالنې ټیم دوی خبرګون وخود او د پراخ بنسټه حکومت اعلان وکړ. دوی هم وایي چې موږ به د تالیف مراسم ترسره کړو. قانون پر بنسټ باندې کوم یو قانوني حق کیږي چې د تالیف مراسم ترسره
کړو؟ کوم چې قانون په دوه لحاظ کې په نظر کې ونیسو، په ظاهري او شکلي لحاظ د انتخاباتو کمیسیون د صلاحیت درلود چې یو څوک د افغانستان د جمهور رئیس، د منتخب جمهور رئیس په عنوان مشکه ورکړي. په طبیعي ډول دا باید اساسي قانون له مخې د تالیف مراسم ترسره کړي تر څو خپله دنده ترلاسه کړي او له هغه نه وروسته د هغې اجراعات مشروع وګڼل شي. په ماهیوي لحاظ سوال دا ده چې دغه اعلان څومره قانوني او څومره مشروع ده چې مقابل جانب اعتراض لري. مشکل دا ده په حقوقي لحاظ زه فکر کوم دا مشکل نور د حل لار نه لري، بلې هېڅ یو میکانیزم د موږ په قوانینو کې په نظر کې نه دی نیول شوی. پرته له دې نه چې زموږ سیاسیون په تېره بیا دغه دوه ډلې دو ډله مشران سیاسي حل لاره ستونزې د حل لپاره پیدا کړي.
استاد، یو روسي پښتنه غدا چې همدغه د سولې موضوع هم په نږدې ورځو کې به وایي چې د طالبانو او د امریکای چارواکو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي او تر هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي، نو په داسې شرایطو کې چې مخالفتونه په دې حد کې دي، آیا فکر نه کوي چې ژور اغېز به د سولې په پروسې باندې وي؟ ځکه چې دوی باید یو پلاوی وټاکي او دغه پلاوی هم ټول منلې وي چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
دقیقاً تاثیر به ولري که چیرې وضعیت دستوام کړي، او متاسفانه تجربه مې ښودلی ده چې موجوده حکومت چې د ملي وحدت حکومت و هم ونه توانېد په تېرو یو کال کې یو پلاوی وټاکي، او دوی بایلونکي وو د ایات سن ټاکلو په مسئله کې، دا ولې به هم دوی فرصت لاسته ورکړي. اما زما باور دا ده چې دنیا عامه ذهنیت خپله افغانان منتقوي لوبې کوونکي عامه ذهنیت د افغانان دوی ټوله سوله غواړي. که چیرې زموږ دغه سیاسیون داسې لوبې وکړي په یقین ډول به له دې پروسه به تکنۍ کړي، فرانسې ته به چلنجونه او ستونزې رامنځته کړي. اما زما باور دا ده چې د سولې کاروان حرکت کړي، دوی به ترې پاتې وي.
د حقوقي چارو شنون کې او د کابل پوهنتون استاد نصر الله سنگزی او چې زموږ همکار اجمل تورمان ورسره خبرې کولې، اوس هم سولند اقتصادي خبرونه ورو چې ناجیه صاحبۍ برابر کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د تاوتریخوالي د رقمیدو په اعلان سره د سوداګرو له لورې د پنګونې لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د دې خونی بیان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي کمښت به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي.
خوشبختانه تشویق مردم برای آوردن به مسائل اقتصادی دیده میشه و کسایی که
دب دچل که در چتر دی وړاندې یو شمیر سوداګر ارشوی و چې د ناامنیو او هدفی وژنو له امله خپلې پانګې له هیواد نه بهر انتقال کړي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د تیر کال په پرتله د دې ولایت د جوارو په حاصلاتو کې 16.5% زیاتوالی راغلی. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمیه لوکوول څه کال د دې ولایت په 8000 هکټار ځمکه کې جوار کرل شوي و چې 190000 ټنه حاصلات ورکړي دي. خو نوموړي وویل چې تیر کال 180000 ټنو شاوخوا حاصلات درلودل. د ښاغلي الکو په خبره د روان کال د حاصلاتو د زیاتېدو لاملونه پریمانه وبه د اصلاح شوي تخمونو بیش د جوارو کرکیلې ته د بزګرانو لیوالتیا او په دې برخه کې د بزګرانو روزل دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ سلویخت پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ سلویخت پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 1.95 افغانی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله د ایران روغتیایي چارواکو د کرونا وایرس له امله د دوو تنو نورو د مړه کېدو خبر تایید کړی چې په دې سره په دې هیواد کې په دې وایرس د مړو شویو شمیر شپږ او د اخته شویو کسانو شمیر 2 ته رسیدلی دی. د خلیج یو شمیر هیوادونو ایران ته ډېرې الوتنې درولې او سعودي عربستان هم خپل وګړي ایران ته لتلو منع کړي دي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی دوم دا اوس سره د پراګ ل سټډیو مستقیم وصل شوی دی. نوری صاحب ستړي مشي، په ایران کې د کرونا وایرس له امله د مړ کېدو دغه دوه نوي پیښې چرته ثبت شوې دي؟
بله اکرام صاحب، د ایران روغتیایي چارواکو ویلي چې د مړینې یوه پیښه د هغو لسو کسانو له منځه شوې چې نوی په کرونا وایرس اخته شوي دي. ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور ویل د لسو نویو پیښو دوی په پلازمینه تهران او اته نورې د تهران جنوب په 140 کیلومتری کې په قم مذهبي ښار کې ثبت شوي دي. یو تن هم عراق ښار کې د کرونا له امله سا ورکړې ده. په دې اړه چې البته د کرونا ویروس له امله دغه دوه کسان کله مړه شوي دي څه نه دي ویل شوي، خو پر چین سربیره ایران هغه هیواد بل شوی چې د کرونا ویروس له امله پر دغه ویروس د ډیرو کسانو د مړه کېدو راپور ترې ورکول کیږي. بله اکرام صاحب،
که څه هم ویل شوي دي چې 2 تنه په دغه ناروغۍ باندې په دې هیواد کې اخته شوي دي، خو سیمې مشخص شوي نه دي په کومو سیمو کې ډېر کسان اخته شوي.
اکرام صاحب، تاسو کوئ چې 28 تنه په دغه ناروغۍ د کرونا په ویروس باندې اخته شوي دي. د ایران له 10 ولایتونو په لږ تر لږه 5 کې د کرونا ویروس مثبت پیښې ثبت شوي. د ایران روغتیایي چارواکو ویلي چې په قم کې پر دې ویروس 8 کسان اخته شوي، او ویلي چې ښایي هغو چینایي کارکوونکو دغه ویروس دې ښار ته راوړی وي چې په دې ښار کې د سولري برېښنا تاسیسات جوړوي او چین ته ځي ورځي. د دغه ویروس مثبت پیښې په تهران، ګیلان، مرکزي قم او همدان کې ثبت شوي دي. بله
نوری صاحب، ایران له یو شمیر خلیجی هیوادونو سره مستقیم سرحد لري، دغه هیوادونو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره کوم احتیاطي اقدامات کړي؟
وروستی اقدام کې سعودي عربستان خپل وګړي ایران ته لتلو منع کړی دي. په دې بندیز کې ټول هغه کسان چې د سعودي عربستان اتباع دي او هم په سعودي عربستان کې اوسي نشي کولای چې ایران ته لاړ شي، او کچېرې له ایران هم څوک راځي سعودي عربستان ته نو څوارلس ورځې به هم په قرنطین کې وي. له دې مخکې د خلیج یو شمېر نور هیوادونو عراق، کویت هم ورته اقدام کړی و. البته دوی ایران ته ډیر الوتنې کمې کړې وي، او دغه راز ځینې نور اقدامات هم کړې دي. بلې اکرام صاحب،
او د روسي پختنې په توګه نو ریسب د ایران ستر مشر هم دغه ناروغي په اړه څرګندونه کړې کله معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي کرونا ویروس د په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو سره تړلې او ویلي دي چې لویدیز بیا هم د تبلیغ لپاره له دغه وژونکي ناروغۍ څخه کار واخیست او لویدیز البته رسنۍ تورنې کړلې چې د دغه ویروس یا د دغه ناروغۍ د خطر په خپرولو سره د دې هڅه وکړه چې په ایران کې ډیر لږ کسان په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. البته علي خامنئي دغه څرګندونې په خپل ویب پاڼه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو په خپل د هغه مذهبي مراسم کړي شاته غورځولي دي چې د عراق په خپل ګاونډي هیواد عراق کې انتر سره کېدل او خلک نه دي پرېښي چې دغو مراسمو کې ګډون وکړي. البته دا په داسې جمعي توګه باندې دغه مراسم لمانځل کېږي او له دې بیره شته چې د کرونا ویروس هم په خلکو کې ډېر ژر خپور شي. بل اکرم صاحب
مننه. درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ایران روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس له امله د دوو تنو نورو د مړ کېدو خبر تایید کړی چې په دې سر په دې هیواد کې په دې سر وایرس د مړو شویو شمیر شپږ او دغته شویو کسانو شمیر اته ویشت کسانو ته رسېدلی دی. بیرته راګرځو افغانستان ته. په ایران کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتوالي له امله په افغانستان کې هم ګڼې اندېښنې راپارېدلې دي. عراق او کویت د ایران سره خپل سرحدونه تړلي خو افغان حکومت وایي تر اوسه پورې د سرحد د تړلو پرېکړې ته ارتیا نشته. روغتیایي چارواکي وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول روان دی. تفصیل د ناجی صاحبین اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قم ښار څخه افغانستان ته راوړي د څوارلس ورځو لپاره قرنطین کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر په دې اړه له بېلابېلو ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیایي ټیمونو ته یې دنده سپارلې چې جدي څارنه وکړي.
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ورنه چې پخې با صلاحیت نمائندگان او هلته حضور درلوده چې ځکه خو چې په چین کې و اړیکې کمې وې. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فراه کې او ځینو قندهار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي پوښتنه وشي ته علایم حیاتي وخت شي.
کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې په دې ویروس یو سلو اتلس نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کرونا ویروس له امله د څلورو وګړو مړینه تایید کړه او ویل چې اتلس تنه په دې ویروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2013 تنه په کرونا ویروس مړه شوي دي. تر سلور اویا زر زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. دغه شان په ډیر شو نور هیوادونو کې سلګونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلي دي خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په هرات کې د کرونا ویروس پیښه ثبت شوې ده خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل د هوایي مرزونو او زمینی یعنی ګټې زیاته دی او د یوې د وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناسی دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته د کرونا وایرس دلته سپریډ شي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالت افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالېږدوي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اوس وایي دوی په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلې بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ما غږ ازادي رادیو ناوړی په پکتیا کې د تاوتریخوالي د اونۍ د کمیدو هرکلی شوی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دې ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکو د یو سولهیز لاریون پر مهال د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ څخه هرکلی وکړ او د جنګ لښکېلو خواوې وغوښتل چې یا د موده وغځوي او د دایمي اوربند او بین الافغاني سولې لپاره هڅې وکړي. احسان آریان راپور رسولی. د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اوګنۍ څخه د هرکلی په موخه د خلکو لاریون دوی د جنگ لهکیلو خواوو د دغې مودې د غځېدو تر څنګ د دایمي اوربند او د بین الافغاني سولې د هوکړې د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه کوي. د لاریون ګډونوال وایي سولې ته تر بل هر وخت ښه فرصت برابر شوی او دواړه لوري باید له دې فرصته سمه ګټه پورته کړي. په پکتیا کې د تاوتریخوالي د کمښت له اونۍ په داسې حال کې هرکلی کېږي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ چې شاوخوا یو نیم ساعت یې دوام وکړ. د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یو تن وسلوال طالب وژل شوی دی.
وروسته وسلوالو طالبانو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې پر ډاګ امنیتي پوسته باندې برید وکړ چې په ځواب کې یو تن وسلوال طالب چې وژل شوی دی او فعلا جسد لغمان ولایت ته انتقالیږي.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي د ولسمشر له هدایت سره سمې دفاعي حالت غوره کړی خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته په لیږل شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د هوکړې د لسلیک لپاره د مناسب فضا د برابرولو په هدف دوی په افغان او بهرنیو امنیتي مرکزونو بریدونه نه کوي، خو وایي که بیا هم د دوی له لوري برید کېږي نو دا باید تخطي ونه بلل شي او په وینا یې د عام اوربند نه دی. د تاوتریخوالي د کمښت د غونۍ چې له تېرې شپې پیل شوه د روانې فبروري میاشتې تر 9 دوام کوي. د جګړې د ښکېلو خواوو دغه ګام نه یوازې په پکتیا بلکې د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ په پکتیکا، لوګر او خوست کې هم د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د کابل چاپ نننۍ یو شمېر ورسپانو د بیلابیلو مسایلو تر څنګ تر ډیره د نسبي اوربند او د ولسمشر جزو ټاکنو په پایلو لیکنی او تبصری خبرې کړي. دغه ورسپانو ته ناجی صاحبای کتنه کړي.
ویسه خپلواکي ورسپانې لیکلي ولس نړیوالو ته وښوده چې دغه جګړه د دوی نه ده او پر دوی تپل شوې ده او نور باید ودرول شي. خو د سرمقل لیکونکي په باور کچېرې د دوو انتخاباتي ډلو ترمنځ روان اختلافات دوام وکړي د سولې په شمول به د ولس ټولې هیلې له خاور سره خاورې شي. وړاندې راغلي د ولسمشر په توګه د اشرف غني په اعلان کې هیڅ شک نشته چې امریکا او متحدین یې په جریان کې دي، خو سرمقل لیکونکي پوښتنه کړي چې بیا د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره سم غبرګون ونه خود او ګټونکي لوري ته یې مبارکي ونه ویلې. د سرمقال لیکونکي په باور یونما چې د ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا د والیانو ګمارل غیر قانوني بولي په خپل لومړني غبرګون کې داسې پیغام نه و چې عبدالله او ډلې د موازي حکومت جرأت ونه کړي. د سرمقالی په وینا د دې خبره جواب معلوم دی، موخه دا و چې افغانان باید نه مشروع حکومت ولري او نه د ولس اراده پکې رول ولري چې حساب پرې وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د نسبي اوربند تود هرکلی کړی. وړاندې راغلي افغانانو د نسبي اوربند پایل په خوښیو ولمانځله. پر خواله رسنیو ټول ملت د دغه پایل هرکلی وکړ او د هیواد په ګڼو ولایتونو کې خلک راووتل او د دغه وو ورځو نسبي اوربند پایلې په تړونو ونمانځه او ملت په یو غږ سره د تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي کچېرې له طالبانو سره د دوی دا هوکړه چې د تاوتریخوالي په بې ساري ډول کمول دي په بریالیتوب عملي شي، د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي اوس دا په افغانانو پورې اړه لري چې څنګه دا حالت مدیریت کړي. او ملت ته لازمه ده چې د سمت ژبې قوم او ډلې یا تنظیم پر بنسټ اخلالونکي رسوا کړي او دسیسې شنډې کړي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي یو شمیر مغرضې کړې هڅه کوي چې ملي یووالی وننګوي او د سولې لپاره دا فرصت له خاورو سره خاورې کړي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا د ټاکنو پر کړکېچ لیکنه کړې. وړاندې راغلي د سولې د هوکړه لیک لپاره د مسپي اوربند مسله داسې مهال مطرح کیږي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د ټاکنو بحران زیاتېږي. ورځپاڼه کې په ټاکنو کمیسیون هم توندې نیوکې شوې چې نه دی توانېدلی سو بې طرفه پرېکړه وکړي. د سرمقالې لیکوال یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت هم تورن کړی چې د حکومت په پلوي اعلامیه ورکړي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې سپارښتنه شوې چې دغه بحران باید کابو شي، کنه دا به د سولې په وړاندې